درکمه. یو مسله دا د چې د انتقالي عدالت مسله تقریبا لنن سه 15 کال مخکې یا 4 کال هداکل مخکې خلاصه شوې ده، یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هماغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډېر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و، دا یې بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپله ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس فعلاً د بیا ځلې دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کوم مسائل دي یا کوم روزمره جګړو په دې کې چې کوم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاص شوی دی. او نور دا کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی، دا په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تک څه ډیر ځله داسې ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوې، نو یوازینی لامل هم چې انتقالي عدالت نه دی پلی شوی په افغانستان کې همدا ده چې دغسې مسایلو کمښت دی. تر کومه پورې دې سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم شویده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه سه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو الخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند روسته راخوش شو او کابل ته راغله، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري، او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند نه کیږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو دپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیر باید ور باندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پړ یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل یې زنه خبر چې دی په لندن کې څومره واخ د کمو کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولی خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاص وو، د دې د معنا چې دی هغه خپل له جزا پوره سواله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څخه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد شوی ده، د سولې تړون شوی ده، په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي، او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې سته، هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پیرم 22مه ده که 23مه ماده ده، هغه تړون به کومه کوم که 14مه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي. حق العبد دا معنی چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی د هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي اقامه د دعوې به کوي کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق الله وبخشي نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي وخت غواړي باید وسي زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سغه کیدای سي ونه درلودلی سي بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کیدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او یا هم د لاسلیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون غبرګون وښود او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکېل دی او ځینې نور موضوعات فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دوه ګونی چلند کوي
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپله له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه زه ټولو ته په احترام نه د حکمتیار صاحب په کیسه کېیم نه د بل په کیسه کېیم ما ته دا وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه له کومه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنګونه به کړي اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنګ له ځان سره کړی و که بل څوک هم و له چا سره یې جنګ کړی دی
جناب یو تک صاحب دا شخصي ستاسې څرګندونو په اړه نه ده ما په ټوله کې کمیسیون خبره
ما غوښته ارز کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسون موقف دا جمعي موقف نه و کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غیته په احترام باندې ولی دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسون نظر نه و د اصلا دلته په کمیسون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده د دې خپل شخصي نظر و
نو شخصي نظرونه په یو کمیسون کې د نننه مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو فکر نه کوي چې په کمیسون کې دا شان مسائل به د کمیسون به کې خلکو پوړاندې
نه ان شاء الله دومره ستونزه خو نه ولا او هغه هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصا نه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولای وو د مخکې هم مرولي او مرحته تر دې په خوا ویلو کستا سیادیږي دلته نور او اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غشتنو په اساس باندې بخښنه وغوښتي لملات سره هغه هم چې کوم خبره کړو صرف دومره ویلی وو چې غشتنه بخښنه باید وغواړي زه فکر کوم بخښنه غشتل زما هم د ضرورت یعنی دا تاسو ما دغه ته چې کاش کې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بشنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه لا افتخار ده لا ویاړ ده یو چا د پاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي ولی ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې وایو چې ما ورته ویل چې یوازې د باندې به دا غږ نه کاو بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه په نظام کې دي هغه کله نظام د باندې دي هغه کل ول دي کښته دي څوک چې په دې مسائلو کې شکیل دي ټول باید سي بخښنه حد اقل ملت سو غواړي
bale wa taksi be urustay pakhtana gada che pa de urustay ke da jozjan pokhani wali ahmad ishti da wedi di che da da general dosum da kasan lokhwa che da ulas mashal lumre nasial de niwal shwe de aw pa da bande jinsi tire ham shwe de us da khagli ishti da sargandawuni shidi ke chiri da da aw sabati shi da bashariya qun da nazara bayad hukumat se da riz gwa ki او کچيري د خغلي اشتي د سرګندوني ناسمي وي او په د حکومت په بدن لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوي کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي
کدواړي وي زه فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي کچیرته دا کار دروغ وی او زه هله لرم زموږ ارزو د عادت خدای دی دروغ کی کچیرته دروغ وی دغه کس دا ادعا کړی ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کېږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښېږول کېږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي، او چا چې دغسې جرأت کړی دی هغه ته مجازات ورکړل شي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډېر واضح دی، زموږ ملي قوانین، نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډېر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه ده. ولو که په هر مقام کې وي، هر څوک چې وي، تر قانون څوک اوچت نسي کېدلای، بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي. هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله، کومې څرګندونې چې ښاغلی هوتک د اړوندو مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې. قضاوت تاسو ته پرېږدو، خو رسول لري
پر